ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپغو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نې کې هلي او سلامونه او منی په خبرونه کې مو د پاکستان افغانستان او د نړۍ خبرونه راوړي دي او د سر موضوع د پیښور های کورټ لخوا د هغه ګډي جرګګۍ یا د ګډي تحقیقاتي ډلې د جوړولو حکم کړی دی چې په ویل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ او غړي لا درکړي دي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته خو اول خبرونه بے دمشال خبرونو سرټکی پیښور های کورټ د پښتون غورنې غورځنګ د ورکوشو وو تنانو د مندنې د پاره حکومت او پولیس ته د ګډې تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر کړی. د خیبر پښتونخوا افغانستان او مندنی اسیا د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي. په شام کې د احمد الشرع په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د پردولو یو کال پوره شو. او ستمشال د خبرونو تفصیل پیښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ورکوشو وو تنانو د موندنې د پاره مقدمه کې عدالت د پولیسو مشر ته د ټولو استخباراتي ادارو د غړو په شمول د پلټونو شریکه ډله جوړولو هدایت جاری کړي. دا اورېدنه د دسمبر پر 15 شوه چې پکې د پښتون ژغورنې د مبینه لدرکه کسانو حنیف پښتین، نور الله ترین، محمد اندان وزیر، ګوهر زمان، حبیب وزیر، سید عرفان الله او فرمان الله د بیا موندنې په اړه حکومت او صوبایي پولیس ته پسله هغې د ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو امر وشو چې کله پولیسو او امنیتي ادارو د دوی د گرفتارۍ نه انکار وکړو. د دی جی آی ټی یا د ګډې تحقیقاتي ډلې د جوړولو مقصد دا دی چې وساري چې په 12 اکتوبر د پیښور ورک شوي تنان چا اوچت کړي او وجوهات یې څه وو. په دغه مقدمه کې د غورځنګ د ورکو شوو د وکیل شاه محمد خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم کسان مونږ پټ کړي وو هغه کې سی سی پی او ورسره ایس پی او او ایس ایچ او د دې کسانو نه کمیټ غوښتي وو. هغه خپل کمیټ جمع کړي وو او د هغې د کمیټ مطابق چې دی پوزیشن دا وو چې هغې دا سټانس لرلو سره دا کسان مونږ ته په کار نه وو، نه دا مونږ ارېسټ کړي دي او نه دې مونږ خبر یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ملک حسن خان مشال لیډیو ته ویلي چې دا کسان د نومبر د اکتوبر په 12 هغه مهال لا درک شول چې کله د صوبایي اسمبلی په ودانۍ کې د امنیت په اړه د اعلی وزیر سهیل افریدي لخوا رابلل شوي د ګډ ګوندیزي په غونډه کې د شرکت نه پس بهر راوته. د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو ګاډو اتحادیې هم د دسمبر د 8 د پنجاب د ټرانسپورټرانو د هړتال په ملاتړ کې د کار بندیز د امریکولو اعلان کړی. یادې اتحادیې له دسمبر د 8 څخه د پنجاب د نوي ټرافیک قوانینو پر ضد د پیښور په شمول په بیلابیلو ځایونو کې احتجاجي کیمپونه لګولي دي. دوی وایي په پنجاب کې په نوي ټرافیکي قوانینو کې درنې جرمانې لګول شوي چې د دوی د وس نه بهر دي او د پنجاب حکومت دا قانون واپس واخلي. خو د پنجاب صوبې د پولیسو مشر عثمان انور وایي حکومت د ټرانسپورټرانو د تنه نشي منلی چې په هغه صوبه کې د ټرافیک نوي قوانینو ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا افغانستان او مندنی اسیا د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي. شاهد حسین د دسمبر په 10 نیټه له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان غاړې ته ایسارو یو شمیر لاریو مالونه په ګودامونو کې خوندي کړي دي خو د ده په خبره د ډېر وخت تېرېدو له وجې شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې سوداګرو د پاکستان د کارخانو له مالکانو سره خبرې اترې کړي چې مالونه دې بیرته واخلي. هغه زیاته کړه چې مالکانو دا خبره منلې خو البته هغوی شرط یې خاو دی چې د لاریو کرایې به سوداګر په خپله ورکوي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. هغه د پاکستان پر افغانستان واکمنو طالبانو نیوکه وکړه چې سوداګرو ته د لارو پرانیستلو په اړه واضحه خبره نه کوي. د بلوچستان های کورټ جج جسټیس کامران خان ملاخیل نن په کوټه کې د بلوچستان های کورټ د چیف جسټیس په توګه سوګند پورته کړی دی. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل په گورنر هاوس کې د یوې د سوري پر مهال له جسټیس کامران ملاخیل څخه د های کورټ د چیف جسټیس د عہدې حلف واخیست. په دستور کې د بلوچستان های کورټ ججانو د صوبایي کابینې غړو وکیلانو ترڅنګ قبایلي او سیاسي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځایي خزینه کارکونکي وایي د دوی کار نه کولو د اړمنو ښځو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي درې میاشتې وړاندې کاردینو ته لتګه منه شوي وي چې دغه سازمان د ښځو څانګې د دسمبر پر اوومه یو ځل بیا د بندیز د لرې کولو غوښتنه وکړه. یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د دسمبر په اتمه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ټولنه خزینه کارکوونکو ته سخت اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښی درک کولای شي، بلکې د کلتوري حساسیتونو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم برابرولای شي. او وروسته خبر ده چې په شام کې د احمد الشره په مشرۍ د بشار الاسد رژیم د پردولو یو کال پوره شو. د شام ولسمشر احمد الشره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د عموی تاریخي جماعت ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د شام د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختي د بشار الاسد رژیم د پرځیدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولي وو. د مشال خبرونو پای اردن کو تاسو مشال لري ته وګي او د تم خبرونو وړاندې کول کتر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم وره. پېښور های کورټ پولیسو ته امر کړی چې هغه کسان دی بیا ومني چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لري.
دغه مریدا خبره کړو چې لکه د څه وخت مو ته د سوشل میډیا د لارې په توګه لګیدا چې دا یو کسان چې د اوسېد کړی شوی دی په خبر نه د لیاست چې مونږه د هغه خلاف چې دی کنه یو ډېری ډېری وکړه روزنامچا رپورت
په میرامشاه کې سوداګر وایي چې دوی ته د ډنګو شو دکانونو معاوضه تر دا مهال نه دی ورکړل شوی.
درې نیم کولای شي چې میشته سب پیسې ولې دي صوبایي حکومت ته خدای کله دی و غانه بناو خولي کله دی بل شنه بناو خولي.
د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان چغزی 13 ورځ په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د سور لاندې یو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې دا مهال غیر جمهوریت قوتونه جمهوریت قوتونو ته په ډاګه کنزا کوي.
غیر جمهوریت قوتونه دومره ورختا سو چې په رون یو سړی په ورده کې کنزل کول.
قبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سره تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د موږ د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه چې پته یې ده مشال MASHALRADIO.com او د دې ترڅنګ تاسو په خپل سمارټ ټلیفونونو باندې زموږ اپ هم ډاونلوډ کولای شئ. ورته د خبرونه په لور د سر راپور تاسو پام راګرځوم. پېښور های کورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ورکو شو وو تنانو د مندنې لپاره مقدمه کې عدالت د پولیسو مشر ته د ټولو استفارتي ادارو د غړو په شمول د پلټنو شریک ډله جوړولو هدایت جاری کړي چې و ساري چې په 12 اکتوبر د پېښور او ورک شوې تنان چاوچت کړي او وجوهات یې سو. په دې اړه باندې زمونږ همکار شانواز ترغزی راپور برابر کړی.
پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبی پولیسو مشر ته ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د ورکو شو وو غړو په حواله دی جی آی ټی جوړه کې. جی آی ټی معنی د پلټنو ګډ یا شریک ډله. د دسمبر په 15 د پېښور های کورټ د مشر قاضي په عدالت کې د دغه مقدمه اورېدنه شوې چې پکې د غورځنګ د ورکو شو وکیل شاه محمد خان هم موجود و. شاه محمد خان د دسمبر په 15 مشهد راډیو ته وویل د غورځنګ و تنان چې پکې حنیف الله چې حنیف پښتین هم نومیږي، نور الله ترین، محمد عدنان وزیر، گوهر زمان، حبیب وزیر، سید عرفان الله او فرمان الله شامل دي. د نومبر په 12 د خیبر پختونخوا د صوبې سیملې نه چې ووتل بهر ځینې نامعلومه تنان اوچت کړل چې لا بې درک دي.
تک چې کوم کسان مونږ پټ کړو هغه کې سی سی پی او ورسره ایس پی او او ایس ایچ او د دې کسانو نه غي کومل زغ کوتي و هغه خپل کمیټه جمع کړی و او دا غي د کمیټس مطابق چې دی پوزیشن دا و چې هغه دا سټانس لرلو سره دا کسان مو ته پکار نه و نه دا مونږه ریسک کړی دي او نه ته مونږ خبر یو. دوی مې دا خبره کړو چې لکه د څه وخت مو ته د سوشل میډیا د لارې پته ولګیدا چې دا و کسان چې دی اوسېد کړی شوی دی د پیښور نه د لهجه چې دی مونږه د هغې خلاف چې دی که نه یو ډېرې ادارې وکړه روزنامچه رپورټ او بیا مونږ اف آی آر وکړو نو هغه اف آی آر دی کړی دی خو د نامعلومو کسانو خلاف یې کړی دی.
پولیس شاید د پی ټی ایم د غړو د ورکېدو په حواله سره یو اف آی آر کړی چېر د پی ټی ایم غړي ورک شوي دي. دین وړاندې هم داسې اف آی آر شوي چېر د پی ټی ایم غړي
حکومت
په مشرۍ را بلل شوی امن جرګې ته ورغلی. دغه جرګه کې د خیبر پختونخوا سیاسي ډلې، کاروباري ډلې، سماجي تنظیمونه، وکیلان او صحافیانو ګډون کړی. د یاد غورځنګ د پیښور تنظیم د کمیټې غړي ملک حسن خان مشال رته وویل دوی په 12 اکتوبر جرګې نه ورغلو، هغه ته هم ورته د خبرو اجازه نه و ملاو. نو بیا د غورځنګ دغه ورک شو د احتجاج په شکل کې د سیملې د ودانین ووتل.
نو په دغه جرګه کې زموږ مشرانو ته د خبرو کولو موکم دوی ورنکړه، لکه بیخي ماخام شو هغه د جرګې تالار بیخي خالی شو. بیا هم تر هغه وخته پورې زموږ مشرانو ته دوی د خبرو موقع ورنه کړه او دوی د هغه جرګې تالار نه احتجاجا راووتل. ټول
د شاه محمد خان په خبره د پی ټی ایم د ورکه شو لا خو معلومات نشته چې چیرې دي. البته د جمعې په ورځ عدالت پولیسو ته ویلي د نورو استخباراتي ډلو په شمول دي یو جی آی ټی جوړه کې چې وڅاري دغه تنان چاو چت کړی دي او وجوهات یې څه دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته اوس د وزیرستان کې د کرفیو په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو. د په جنوبی وزیرستان کې د سیکیورټی د ګاډو د تګ راتګ په مخه باندې په دغه سیمه کې د کار بندیز یا د ګرز بندیز اعلان شوی دی. نن دا د سهار د شپږو بجو نه دا ګرز بندیز عملي شو تر ماښام تر شپږو بجو پورې. زموږ همکار اشتیاق مسید پر راپور علی کړی.
په دغه براکښې د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی او د سیمې یو مشر یا وزیر ویایي
په بنیاد باندې دی د کرفی اعلان وکړو. هیڅ مسله نه وي، هیڅ خبره نه وي، ولې یو څو لارې درېمي، یو څو فوجون درېمي، خو عوام ته دومره جو تکلیف وي. نو موږ ته یې تکلیف جوړ کړی دی، مشکلات یې جوړ کړی دی، سهولت نشته ورسره.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص د ګرز بندیز په وجه د سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
بار بار دا زموږ په علاقه کې کرفی لګیږي او دا نوټیفیکیشن کو چې کوم عام عوام دی هغه ته دا سهولت نه جوړیږي. کا کرفی وی کا کرفی نه وي، نو صرف دی د خپل د ژوند پورا دی دا کرفی ولګوي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیس او یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې نن د سهار شپږ بجې نه تر ماښام شپږ بجې پورې ګرز بندیز په وانا، تیارزا گیټ، کرب کوټ، تنائی، عزیز آباد چوک او درگاه پل سیمو کې د پوسټ ګاډیو تاګ رو تاګ په وخت لګول شوی دی او د پولیسو له طرفه د ګرز بندیز په وخت زوی خلکو ته د ضرورت په وخت د تاګ رو تاګ سهولت ورکول کیږي. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع مشرونه دا هم ویلي دي چې که حکومت یې په سیمه کې ګرز بندیز لګول بند نه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پوره کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د وشتم آئینی ترمیم تر مخه د پاکستان د پوځ مشر اوس د فیلډ مارشل تر څنګ د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر هم جوړ کړل شوی دی. فیلډ مارشل آصف منیر ته د دې نوې عہدې ورکولو ضرورت څه و او د دې بعد د پاکستان په دفاع او په هغه هیواد کې په جمهوریت څه اثرات وي؟ په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک د چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د وشتم آئین تر مخه د دې نوي پوسټ یا بست نوم چیف آف ډیفنس فورسز دی. بلخوا د ګډو وسلوالو ځواکونو د مشرانو د کمیټې مشر یا چیرمین جاینټ چیف آف سټاف کمیټې او دا ختمه شوه. د پاکستان د دفاع وزارت د دسمبر په 15 نیټه په دې اړه رسمي اعلامیه خپره کړه او د پوز مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د پاکستان لومړی چیف اف ډیفنس فورسز اعلان کړو. د هغه د کار موده به 15 کاله وي. په پوز کې د دې نوې عہدې جوړولو په اړه د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه نگاران جلا جلا نظر لري. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او تجزیه نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د پوز مشر جنرال اسیم منیر ته فیلډ مارشل عہده ورکول نه پس د چیف اف ډیفنس فورسز عہده جوړول یو قانوني ضرورت و.
اوسه پورې خو موږ کتلو اگر چې چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف کمیټي کې درې واړه د فوج برخه کینی یعنی هغه کې نیوی سکوم مشران دي هغه هم کینی د پی ایس سکوم مشر دا هغه هم پکې حصے او سره د بری فوج سکوم چیف اف آرمی سټاف تا هغه لاندې قیادت لاندې کار کوي هغه هم سو اوس نه صرف فور سٹار جرنل نا مارشل جوړ شولو اسیم منیر صاحب بلکې د غو سینیریټی په بنیاد بنے قانون کې هم بدلون ډیر ضروری و. یو طرف ته د چیئرمین جوائنټ چیف اف سٹاف کمیټي او دا ختم کی او دا کشاله سکوم روانه و مخکې یو طرف ته آئینی طور بنے خو د فوج ټولو برخو په دکې ګډون کولو او دی کې سربراهی کوي شو خو عملی توګه باندې موږ کتلو چې د بری فوج سکوم جرنیل وو فور سٹار هغه به د قیادت کولو او سایر شمشاد صاحب سکوم د هغه اخر جرنیل اوس هغه اوس ریټایر شو نو دنه پس د عہده ختم شو.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د یو پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته وویل چې د وخت په تیریدو سره د جنگ وسلې او لارې چارې هم بدلیږي نو د پوز په جوړښت کې هم بدلون ضروری وي.
اس خدا دا چی دا صرف اور صرف چکم زونگا بری فوج دے آگے تھا دے یعنی آرمی چیف چکم دے آگا تھا بدا عہدہ ملاوی گی نو ددی اول خبر دا دے چی ددی اگا لکا چکم ظاہر دا کہو گوری نو کنونشنل وار فیر چکم دے آگا بدل جو نو اس چکم دے وقت وار فیر ٹوٹلی اگا چکم اگے گا ڈائنیمکس چینج شو اگے گا ڈیمانڈس چینج شو اگے گا دغه چکم دے اگا کنڈکٹ چینج شو باغی وجہ منی چکم دے کنا پدے چکم آرمی کمانڈ دے یا ڈیفنس کمانڈ دے غیب کی ہم دا قسم تبدیلی چکم دے دا وقت سر سر دا وقت اگر تقاضی دی.
په اسلام آباد کې د روز ټلویزیون د روانو چورو د پروګرام قربانی عروج رضا مشال رادیو ته وویل چې هسې خو خلک وایي چې په پاکستان کې ځمکني سمندري او هوایي ځواکونه دي خو ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې اوس 15 ځواکونه دي او د دې ټولو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره دغه عہده جوړه شوې ده. خبره به وکړو ګټه خو اداره چې د 15 وړو ځواکونو ترمنځ به همغږي او تماس زیات شي. پخوا په پاکستان کې صرف درې ځواکونه وو اوس دوه نور هم دي یو ته راکټ فورس او بل ته سټریټیجک فورس وایي. پخوا به د دې درې ځواکونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره د چیرمن جاینټ چیف اف سټاف کمیټي عہده وه هغه اوس ختمه شوه. اوس د پاکستان او هند ترمنځ وړوکې غونډه جنگ وشو نو تاسو وکتل چې تر ټولو زیات مهم او چټک غبرګون د هوایي ځواک هغه غبرګون هم یوازې د هوایي ځواک نه و د ځمکني پوز په مشوره یې کړی و او د هغې نه پس دا جوته شوه چې د دفاعي ځواکونو ترمنځ همکاري او همغږي نور هم زیاتول
پکار.
د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډین ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې دا بیخي و نوې عہده ده چې پخوا نه وه. په دې عہده د کارکوونکو کوم مثال زموږ مخې ته نشته ځکه د دې د ګټو او تاوانونو په اړه قطعي پریکړه کول هم ګران دي.
ګوره دې باره کوم لیټریچر دی یا چې کوم ډسکشن کیږي نو هغه خو دا وایي چې ډېرې فائدې دا دي چې دې سره به د فورسونو ترمنځ ډېر ښه کوآرډینیشن به کیږي او د فیصله سازۍ کې به ډېر زیات اسانۍ او چې کوم ملټري کې دن خپل چې کوم لکه ایئر فورس دی نیوی دی او آرمی دی ان دې چې خپل منځو کې کوم رایولري دا کوم اختلافات دي هغه به نه کیږي. بل طرف ته دا خبره هم کیږي چې دا دې سره به ډېر امبیلنسز پیدا شي د آرمی کې او ایئر فورس کې دې کې به بیلنس آف پاور به پاتې نشي او دې مدد دې سره به سیویل او ملټری خپل کې اختلاف هم زیات شي. خو دې هر سره باوجود دا خبرې دي چې مختلف حلقو نه کیږي خو زما یو ذاتی رائے هم ده او زما ذاتی رائے دا کنا چی دے عہدے جوڑولو یکیو مقصدو او مقصد داو کنا چی ایبسولوٹ پاور یعنی کہ یو مستقل یو مضبوط سڑی تا اختیار مند اور طاقت و تمیلاو شی او داغی نتیجہ دا چی دا ولی دا یو بندہ زیاد طاقت اور پاور غواڑی داغی یکیو وجہ اگا دا خوف نہ اور دا یر دا وجہ نہ ذکر چی پا پاکستان تاریخ پدے خبر باندے واضح دے چی ہر ملٹری ڈکٹیٹر راغل دے اندر زان دا پارا ڈیر ڈیر کارون دا سے کردی چی زان مضبوط کلے شوے دے خود تاریخ گواہ چی اگا مضبوط بیان دے خام اگا اغم بیا خپل سر خوڑل دے انا دے خود دیر کوشش کے چی مونگا مضبوط پاتی شو سبا ما تے اسے نقصان نی خود دا با ہم دا تاریخ پا نگاہ کے دا دے با ہم اگا نتیجے چی کم دا مخ کو خلکو شوے دا
په پنځم دسمبر پر اولپنډی کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال د پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف وویل چې د چیف آف ډیفنس فورسز په مرکز کار پیل شوی دی. هغه وویل چې په پوز کې له ډېرې مودې راهیسې د دې مرکز جوړولو ضرورت محسوسېدو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې ویلي دي چې د چیف آف ډیفنس فورسز عہده جوړول له عصري او اوسمهاله جنګي غوښتنو سره سمون خوري او د دې سره به د ملک دفاع پیاوړی شي. د فیلډ مارشل اسیم منیر د چیف آف ډیفنس فورسز ټاکلو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف سپارښتنلیک په 14 دسمبر ولسمشر آصف علي زرداری ته د منظورۍ لپاره لیږلی و او ولسمشر په هغه ورځ منظور کړی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تس مشال ریڈیو تو ہوگی اردن کو پاکستان تحریک انصاف پہ پیخبر کے جلسہ اخرو پہ جلسہ کے پاکستان تحریک انصاف سیاست والو دا پوز دا مطبوعاتی دارو دا مشر او هغه سرگندون و غندن او کراچی پہ کی نموڑی پہ یو خبری کانفرنس کی ویلی بو چی عمران خان دا حیواد لپارا دا قومی سلامتی یو خطر دے. جلسی تا دا تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان رسکزی او ام وینا اکرا نور تفصیل دا غلام غوث پہ دی راپور
په حیات آباد سپورټس کمپلیکس پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کې د پوز د مطبوعاتي ادارې د مشر احمد شریف چودري د هغه خبری کانفرنس په سختو ټکو کې غندنه وشوه چې پکې نوموړي ویلي وو چې عمران خان د هیواد امنیت ته ګواښ دی. په دغه اړه په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ارباب شیرعلي په رسمي توګه یو قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د ډی جی آی ایس پی آر لخوا د عمران خان په اړه د سرګندونو او د خیبر پښتونخوا د حکومت په اړه د شویو سرګندونو غندنه وشوه
اور شدید مذمت کرتے ہیں وہ یا ان کے ساتھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں.
په دغه قرارداد کې دا غوښتنه هم وشوه چې ڈی جی آئی ایس پی آر دی په خپلو دغه سرګندونو معافی وغواړي.
اختلاف رکھنے والوں کو بتدریج بڑھتا ہوا قومی سلامتی خطرہ کہا گیا اور پھر سخت رد عمل کی دھمکی دی گئی.
اختلاف لرونکو ته د قومي سلامتۍ ګواښ وویل شو او بیا د سخت ردعمل دړکه هم ورکړې شوه. دا د آئینی حدونو سیول بالادستۍ عوامي مینډیټ او د مسلح پوځونو د عزت خلاف دي او په دې وجه مونږ په دې د معافۍ غوښتلو او د ذمهوارو افسرانو د احتساب غوښتنه کوو. جلسے ته پوینا کی د پاکستان تحریک انصاف د پیښور د سیمی مشر او پخوانی صوبائی وزیر عاطف خان پخپل وینا کی وویل
شری جی صاحب تا زمونږ د انتخابی نشان واغشت او جمهوریت هم تباہ کړ. ظلم مو کو آئین سرا قانون سرا او بیا په مونږ باندې الزام لګې چې عمران خان سیکیورٹی رسک دے دا مخ کی بلا پیرے پا فاطمہ جنا ماندے دا سیکیورٹی رسک لگے دلے ہو اس پا عمران خان ماندے چی کم سڑے عوامی لیڈر شی دی وی دا سیکیورٹی رسک دے سیکیورٹی رسک نہ دے ڈی جی صاحب تا تا خطرہ دا.
جلسے تا دا پاکستان تحریک انصاف دا سیاستوالو ترسنگ دا تحریکی تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزئی هم وینا وکړه. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند او د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزئی وویل چې نن د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو ترمنځ روانه جګړه د فیصلې وخت ته رارسیدلې ده.
نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسیدلې ده. جمهوری قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تحریک تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوری قوتونه دومنی وار خطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې کندل کول
محمود خان اچکزی د ڈی جی آئی ایس پی آر د سرګندونو په اړه په خپل غبرګون کې د پاکستان په پارلیماني او جمهوری نظام کې د اسټابلیشمنت په لاس وهنو هم نیوکه وکړه او وی ویل چې که عمران خان سم سړی نه و نو تاسو ولې وزیر اعظم جوړ کړی و؟
عمران خان تا چې عمران خان نو سم سړی تا ولې وزیر اعظم کړ؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان وشکارا کړل؟ نن چې هغه د زمیر د قیدی په حیثیت د جمهوری قوتونو د نمائنده په حیثیت ستا وجه ورته ټینګ شو، ستا وجه ورته ودرېدی او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل، ته په زور پر شا کې چا پلار یې نشي کولای.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اسد قیصر د موجوده وفاقي حکومت په خارجه پالیسۍ هم نیوکې وکړې او وی ویل چې له افغانستان سره لاري تړل د پاکستان د خارجه پالیسۍ ناکامي ده.
اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی،
کہ ہند چی موجودہ افغان حکومت مخالف او ہاوی ڈپلومیسی وکړه او د افغانستان سره تجارت شروع کړو، نو زل وفاقا تپوس کوم چې دا ستاسو ناکامه خارجه پالیسی ده. مونږ غوښتنه کوو چې د افغانستان سره دی پوله خلاص کړی او تجارت او امن ته دی موقع ورکړي.
کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بند کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور امن کو موقع دیا جائے.
جلسه کې په بیا بیا د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د عمران خان د جیل نه د راخلاصولو غوښتنه هم وکړه او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره دوی د روان اتوار په ورځ په کوهاټ کې د جلسې اعلان هم وکړو. د پوز چارواکو او په مرکز کې د موجوده وفاقي حکومت چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د دې جلسې د غوښتنو او نیوکو په ردی عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وفاقي چارواکو ویلي وو چې عمران خان که د زندان نه خوشی کیږي نو دا کار د عدالت په لاس کې دی او حکومت په دې کې څه کردار نشي لوبولی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
ورځنګ تاسو مشال لري ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورته سواد تا پرون په سواد کې ګوجر قام یو جرګه کړي وا چې په کې ګوجری ژبه د خیبر پښتونخوا اسمبلی رسمي ژبه ګرځول هر کله وشو. دوی حکومت او د اسمبلی غړي وستایل چې ګوجری ژبه ته د حیثیت ورکړي چې په اسمبلی کې پکې وینا لوست او لیکل کېدای شي. اسمبلی د اکتوبر په 20مه د قرارداد لاري ګوجری ژبه د رسمي ژبه په توګه منلې و. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
دستوری ته د ملکن ډیویژن ګوجر اتحادیې مشر سردار رضا خان چې د دستوری کوربه هم وویل چې دوی د 1300 لسیزو راهیسې دې سیمه کې د یو کروڑ نه زیات آباد ګوجر قام د حقونو لپاره غږ پورته کوي او نن دوی په دې خوشاله دي چې صوبایي اسمبلی کې د ګوجر قام منتخب نمایندګانو ته خپله ژبه ګوجری کې د وینا اجازت ورکړو. دوی وویل چې دوی د حکومت ته دا غوښتنه کوي چې په سکولونو کې د پرامرۍ پورې ګوجری ژبه نصاب کې شامل کړی شي. یو بل غوښتنه دا هم ده چې دلته کوستانی یو قام دی چې دیر او پسواد کې اوسیږي او چترال هم یو قام دی، د هغوی ژبه دې هم داسې پارلیماني ژبه وګرځولی شي. مونږ دلته پاتې کیږو نو یو بل ته به درناوی ورکوو، مونږ ته به هم درناوی میلاویږي. دستوری مشر بیلبا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر ډاکټر عباد الله وینا کې ویل چې دوی په دې وطن کې د ټولو قانون احترام کوي او هر چاته د پاکستان آئین یو رنګ حقونه ورکړي دي.
او بیا مونږ را دیږي چې ناس پیو دته چې وسیګو نو مونږ ټول پښتانه هغه څو په یو نسب کې یو په بل نسب کې یو زمانہ عقیده ده چې مونږ ټول یو شین انسانان یو او چا کې چې څومره اهلیت کې مخې تر دېشي مخې تر دېشي نو په دې کې دا تفصیل نه په کار شي دا له کومه دی او له کومه نه دی.
دستوری ته د سواد نه صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر په ځل کې وویل چې دوی به اوس ګوجری ژبه د نصاب برخه جوړولو لپاره اسمبلی کې هلې ځلې کوي.
ټول مخ کې تاسو ته مبارکباد در کوم چې تاسو ګورئ حکومت اولنی پیره ده چې را ستاسو ژبه په اسمبلی کې باقاعده تور باندې او قانوني تور باندې هغه ته اجازه ورکړو چې خپل ترجمانی به په صوبایي اسمبلی کې تاسو کوی. ته مبارکباد تاسو ته در کوم وما ان شاء الله تعالی من کوشش کو چې با ستاسو په کتابونو کې چې معصومان سبق وای او هغه تم موږ مدد چې پایګي شامل کو چې تاسو په انصاف کې چې تاسو خپلې عزت ته په ماشه رکھے تاسو عزت ته په ماشه رکھے
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 20مه پخوانی د قانون صوبای وزیر آفتاب عالم ګجری جبه د پارلماني جبه برخه جوړولو قرارداد وړاندې کړو چې وروسته اسمبلی په متفقه توګه منظور کړو چې ورسره ګجری جبه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ویل تقریر کول او په لیک کې راوستلو برخه شوه دین وړاندې پښتو اردو انګریزي او سرایکی هم د پارلماني جبه په حیث منظور شوی و نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریڈیو تک ہوگی یا اس خبروں ڈنڈیز
پیښور هاي کورټ د پښتون غورنی غورنګ د ورکو شو وو تنانو د مندنې د فارم مقدمه کې عدالت د پولیسو مشرته د ټولو استخباراتي ادارو د غړو په شمول د پلټنو شریکه ډله جوړولو هدایت جاری کړي دا ورځ د دسمبر په 15مه شوه د خیبر پښتونخوا په پنجاب کې د ټرانسپورټرانو د اکشن کمیټې سره تر مذاکرات وروسته ټرانسپورټرانو خپل کاربندي ختم کړو او د پنجاب حکومت فلحال د ټرافیک د نوي قوانینو لاندې د جرمانو وصولولو عمل ودرولو دا د هغې وروسته دا چې له نن څخه د خیبر پښتونخوا د مالګرونکو ګاډو د اتحادیو لخوا هم د پنجاب د ټرانسپورټرانو احتجاج په ملاتړ کې د هړتال کړلو اعلان کړی و د خیبر پښتونخوا افغانستان او مندنی اسیا د سوداګرو د اتحادیې مشر وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي شاهد حسین د دسمبر پر 8 نیټه له مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان غاړې ته ایسارو یو شمېر لاریو مالونه په ګودامونو کې خوندي کړي دي خو د په خبره د ډېر وخت کېدو له وجې شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي د بلوچستان های کورټ جج جسټس کامران خان ملاخیل نن په کوټه کې د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړی و دی د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل په گورنر هاوس کې د یوې دستوري پر مهال له جسټس کامران ملاخیل څخه د های کورټ د چیف جسټس د هدي حلف واخیست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځایي خزینه کارکونکي وایي د دې کار نه کولو د اړمنو ښځو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي درې میاشتې وړاندې کاردې متعلق تګ منه شوې چې دغه سازمان د ښځو څانګې د دسمبر پر 8مه یو ځل بیا د بندیز د لری کولو غوښتنه وکړه په سوریا کې د احمد شرا په مشرۍ د بشار اسد رژیم د پردولو یو کال پوره شو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو د خیبر پښتونخوا افغانستان او مدني اسیا د سوداګرو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له وجې ورځ تر بلې مالي تاوانونه مخ پر زیاتېدو دي شاهد حسین پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځانګړې مرکه کې ویل چې د دواړو هیوادونو سوداګرو حالې درې پیل کړي دي چې هم له نورو تاوانونو څخه ځان وژغوري تفصیل پدې راپور کې پدې مرکه کې زمونږ همکار فرهاد شنواری له شاهد حسینا پختلی دین ورته جوړ
پدې کې دوه رقم تاوانونه او نقصانونه را مخته کیږي یو هغه دی چې کوم افغان تاجر د دنیا د نړۍ څخه مالونه واردوي افغانستان لپاره څنګه چې افغانستان ټول دنیا ته معلومه ده چې د بهر نه لري داسې منځنۍ آسیا هم بهر نه لري نو د ډبلیو ټی او مطابق د ورلد ټریډ ارګنایزیشن مطابق چې کوم اصول وضع شوي دي هغه کې چې د دوی سره نږدې کم یو مملکت بهر لري نو هغه بلار ورکوي نو دوی سره نږدې پاکستان بهر لري ایران بهر لري نو افغان تاجر چې کوم دی د ایران د بندر عباس او د پاکستان د پورت قاسم د خوانه د نړۍ د نور مملکتونو نه کې شورونو نه خپل اموال واردوي افغانستان ته د خپل ضرورت مطابق همدغه سي په کراچۍ کې یو لزر نه دو لزر کنټینر چې کوم دی هغه ولاړ دی په دې وخت کې په پورت باندې چې هغه کې د افغانستان تاجر او د منځنۍ آسیا د تاجر سرمایه گزاری دا وغه پدی شخړه کې او پدی کشیدګۍ کې بند او تاوان سره دا تجاران مختی ورس په ورس پاغه معنی جریمه راځي ولې چې دا راوړي نو دا بین المللي شپینګ کمپنۍ راوړي
تاسو خود خارجي توکو یعنی ترانزټ مالونو خبر وکړه چې د دې سوداګر لوی تاوان سره مخ دي خو کدا هم راته وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم خپل مصنوعات دي او دا یو بل تلیک د وینو په دې کې بیا څومره تاوان روان دی
که دا مونږ وګورو نو بیا کم واردات او صادرات چې دي د افغانستان نه چې کم مالونه پاکستان ته راځي، پاکستانی تاجران یې راغواړي، افغاني تاجران یې ایکسپورټ کوي، دغسې د پاکستان نه په یو ډېره غټه تعداد سره ډېر جنسونه افغانستان د پاکستانی تاجران چې کم دی هغه ایکسپورټ کوي. دغه اوس مهاله پورې په سرحدونو کې ولاړ دي، روزمره د ګاډو توقف د ترانسپورټ دا هم راځي، او ځینې مالونه په دې کې ډېرو ګاډو په ګودامو کې ښکته کړي دي چې اوس دوه میاشتې بعد امکان دا دی چې دا خراب شوي دي 50%.
نو تاسو دغه د پاکستان او افغانستان چې کوم چیمبر اف کامرس یا د تجارت خونې دي، د دې عہدیدارانو څه هڅه کړې ده چې دواړو خواوو واکمنو سره وویني او د خپلې اندېښنې ورته وړاندې کا؟
نو دغه یو ستونزه جوړه ده، اوس هم تاجران په دې تمه ناست دي، او دواړه حکومتونه یو واضحه خبره تاجرانو ته اوسه پورې نه کړې ده او نه شاید کویش، او د تاجرانو دا حق دی چې د دواړو حکومتونه دوی ته یو واضح خبره وکړي. اوس په دې کې پاکستان لوري ته تاجران راغونډ شوي دي، او په دې باندې نن هم یو غونډه شوې ده، داسې پرون په افغانستان کې غونډه شوې ده، نن هم یو غونډه په افغانستان کې د تاجرانو ده. پاکستان لوري تاجران خپل خپل فابریکو ته عریضې کړې دي چې موږ خپل مالونه واپس والی. ستونزه دا ده چې فابریکې ورته وایي چې دا مالونه راوړی او کرایه پرې پخپله ورکوي. تاجران دا وزر کوي چې موږ دې نور تاوان توام نه لرو، یو وارې مې کرایه ورکړې، په دویم وارې کرایه تاسو برداشت ولرئ، خو کمپنیانې او غټې غټې فابریکې وایي چې نه، کرایه نه درکوو، خپل خپل مالونه موږ ته واپس کوي، او په دې شرایطو باندې چې کم وخت کې سرحد خلاص شو خپل اموال هم بیرته واخلئ. په دې خاطر چې دې کې بین المللي ٹی ٹی ٹرانزیکشن اپ منی چې کومه ده هغه پکې دخیل ده، دغه پیسې راغلي دي په یو چینل په قانوني راغلي دي، هغه پیسې واپس دوی فکر نه کوم چې بیرته هغه کم کم تاجر چې د افغانستان نه راغلي دي چې هغه بیرته هغه ته وسپارل شي. البته کمپنیانې پاکستان کې دا وایي چې خپل مالونه موږ ته واپس کوي، او کم وخت چې سرحد خلاص شو نو ستاسو مالونه به بیرته لاړ شي. چې د پاکستان او افغانستان هغه تاجران چې په دې لیکه سلویخ کاله محنت هغوی کړی دی، د دوی تر اوسه پورې دیش نه 40% سرمایه د منځه لاړې تاوانونه کې، او مخکې چې کوم حالات موږ ته را روان دي او موږ یې ګورو، نو زه د سرحد چیمبر د خوانه مشاورتی کمیټی مسول یم د پاکستان د افغانستان د منځنۍ آسیا د تجارت د پرمختګ، نو زه دا په دعوی سره وایم چې دغه تجارانو ته چې کومه نقصان اوس پورې وشو یا پاینده کې کم راځي، هیڅ امکان نه لري چې بعد د دین دوی سر جګ کی، د دوی تجارت، د دوی سلویخ کاله ژوند، د دوی محنت هغه د منځ لاړو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو په دې برخه کې وردو کورمتا اوریدونکو، په کورم کې د پوزي عملیاتو لکبله ګڼ شمیر خلک به کور شوې دي، او دغه به کور خلکو د مشال ریډیو همکار طارق ورګدې سره خبرې کړې دي، او داغه په اساس باندې طارق دارا پورا لګا
رشتہ دارو کرا چھو کم دسی کولی تلی اسمان پرتے دی نہ کمباری بندوبست نہ گاڑی کرائے بندوبست
دا غگ د منزنی کور می للیل گاڑی بکور شوے د نیک محمد دے چخپل سیما تر پر خودلو پس د زان او نورو حالات بینوی پر سیما کے لا منڈانا تر باخ پورے پر علاقہ پوزی عملات تر پلے دلو پس د منڈان منتوال او تیزو قبیلو خلقو خپل کړي وستل پیل کړي. په پیرکایم کې میش نیک محمد مشال ریډیو ته پښوغم دسمبر ویلي لا مختلفو سیمو د امنیتی مشرانو په حکم راوتلي سوونه کورانه دا وخت د حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
ای ڈی پی سکوم پیکج د نو هغه څه بندوبست حکومت بالکل ځان خو بیان کړی دی. بس دا غریب صرف فورسز ته اطلاع کی او تیر او تور او بس یو نور دا هیڅ سہولت نشته. خلک مهمان نوازی په تور مت خپل فردا سره پرته دی او رشتہ دار سره پرته دی. خو دا ود فر فل حال هیڅ طریقه نه دا جوړ او نه سہولت وته ملو شو دا. او بس غریبان په انتظار دی کمبل هم سره نشته. نور څه کوي چې پټي دوست دی یخنی کې ودي چې لري کې د پټول سیستم هم سره نشته. دا
په منځني کورما کې پر دریم دسمبر مبینا د لیل گاډي ورغلیو وسلوال لخوا د منتو پوزي کې سره نږدې پر امنیتی پوستې د حمله پر دی عمل کې پوزي عملیات تر شروع کېدلو پس د لیل گاډي تاړي خټک ملا کندلی بابا شګې دورانی باغ جوسو سترمونډان کامران زوکه میلا جابو کله کاچی کله گنگوڑا خمارے کله او نارے رغ خلکوتا خپل کورنا د پرخدلو ویلی شیوی. لا یاد سیمو بکور شیوی خلق د سده پرکایوم ششو اڑولی بگن اوچت ساتین در سامان دو دوابا او ٹل پلور تر وطللو پس خپلو خپلوانو کرائی کورونو او یاد یاد دوسخونو تا ورغلی. د کوچی اوسیدون کې او مدنی فعال خواجه نهید وای لا کورنوی بهر کړل خوچ وسور نه غواړي چې د خلکو راوستلو رسمي نوټیفیکیشن وکړي چې د مرستې لپاره لار جوړ شي. نور ته دا ویل کیږي چې په خپل مرزه پر وتلو داسې نه شي کولای.
منتو کې سکوم دی هغه ته ویل دي کرنل د منتو کرنل ستو سوزوي دلته روغللو ایس سی اف سره کې نستلو دي سی اف ته مقاله کړلو سره د خلکو ته هغه بندوبست نشته دی. موسم ډیر سخت دی سړه موسم دی د خلک روتل مو چیرته زوی کو دا خو کمپونه ته نه سي او بل ته سرکاري نوټیفیکیشن هم نه کوي هغوی مو ته په جواب کې دا ویلو چې دا خپله سره وتلی دي. زه دوی نه یو پښتنه کوم چې موټر ګولۍ رسي په کور باندې غورځي ا خلک به نه وځي ډوره.
بل خوا په دغه اړه د پاکستان پوځ رسمي دریځ راغلی او نه د سیمې پولیسو تر اوسه سویلی. خو په کورما کې د ضلع انتظامی یو چارواکي چې نه غوښتل نومې په رسنیو خپور شي مشال رډیو ته د جمعې په ورځ ویلي په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه رسمي نوټیفیکیشن او بکوره شویو کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته د کیدلو خبرې خپلو مشرانو ته رسولی دي. د دې ترڅنګ قدرتي افتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا صوبایي ادارې مقامی مشر شیراز بچا مشال رډیو ته ویلي لا یاد علاقو بکوره شوی کډوال د تندو سامي پر سیمه جوړ کيم تا رتلې شي چورته هغل تا اسانتي به ورکولو د پاره دوی پوره تیاری نیولې ده.
کیریمه والا وی ته بالکل تیاری کړې دي کيم تیار دي کوم آی ډی پی زو چې دغه یې کنه راتلو غواړي نو دې ار ویلکم چې کيم تراشي کوم کسان دغه به بیا موږ رجستریشن کوو دغه بیا قاعده یو پراپر طریقه را دادی دی منډه کې خو نکیږي کنه چې دوی راولو او دلته سیټل کو هغه بیا د خپل کار دی. خو ته بیا پاغه باندې پیسې ملاويږي هر یو شی به ملاويږي.
په منځني کورما کې لسمو دی رهسې نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بریدونه تیز شوي بلکې عام خلک د تختولو وشتلو او ورته دړکو په پیښو کې اضافه هم شوي ده. تر دې مخکې د منځني کورمې په الشرزو او مسوزو کې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي. د یاد سیمو متاثرینو سره د حکومت لخوا یو لک او لس زره د نقدو روپو مرسته پیل شوې چې دغه شان امداد د کیدلو غوښتنه د وتیزو منډان او منتوال قبیلو کډوال هم کوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. د میرام شاه بازار دکانداران وایي چې د لنګو شو دکانونو معاوضې لا نه دي ورکړل شوي. ځینې دکاندارانو د دسمبر پر اتمه مشالې ته وویل چې د معاوضو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځل بیا له صوبایي حکومت سره مذاکرات پیلوي او که یې غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. چارواکي وایي چې یو شمېر دکاندارانو ته یې معاوضې ورکړي دي او نورو ته به هم ورکړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د بازار دکاندارانو کمیټۍ مشران وایي چې د کلونو کډاوونو پس هم ټولو دکاندارانو ته لا هم خپلې منظورې شوې معاوضې نه رسي. چې یو طرف نامنه یو افغانستان سره تجارتی لارو بندیز نه کاروبارونه اغیزمن دي، بل طرف د ضرب اعظب عملیاتو توانونه حمله نه ورکوي. ضرب اعظب عملیاتو کې د میرامشاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی و، چې د خلکو ستنېدو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضو ورکولو اعلان وکړ او ډیری خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوی هم دي. د میرامشاه بازار دوکاندارانو کمیټۍ چیرمین ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې نن ټول تاجران راغونډ شول پېښور ته ځي، صوبایي حکومت سره خپلو غوښتنو په لړ کې میلاویږي، که نورې ورته معاوضې نه ویشل کیږي نو پراخ احتجاج پیلوي.
چې سمرا جنګینا دی دې په شریکه یو جرګا وکړله او دې غونډه مشوره دا وشوله چې میشتو سوی یوزل بیا یا د صوبایي حکومت سره اخشینی درې درې نیم کولای شي چې میشتا سب پیسې روغلی دي صوبایي حکومت ته، خو دی کله د یو غانه بناو خولی کله د بل شینه بناو خولی ایس دغه د سیمې د مخشه میشپو لګیا وی دی دوی ویل چې د حکومتي نه نوی سره اخشنه ستله تو سه لږ گزارا وګی یعنی نه ولا مشون دی دا به ټوټل شي د صوبایي حکومت سره وی جرګې نوستا مذاکرات کی دا پیسې ازنه پوتی دی وزنه ته ورکړی دی کچرې میشته د خپل حق روکړلو می سره مذاکرات وشوله شان خبره دو کچری می سره د مذاکرات و نشوله بیا می را دو ګره انکه داسه احتجاج داس درنه ورکوي چې هغه په ریکارډ باندې وي.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه یو بلغړې نورولاوای چې دوکانونه یې ډنګ شوي، سامانونه یې خاورې شول، خو معاوضې لا هم نه مومي، احتجاج ته مجبور شوي.
کوښښ دي شمالي وزیرستان تاجرون تر د اپریشن ضرب اعظب نول سره تر نن طریقه پیرې دار په دار ګرځي، دوی ته خپل چکیم سامان دا یقین دی بقایا جاتی حکومت دی ته قسم قسم لیار جوړوي دی ته ریپې نه ورکوي. اته پیرې کوم کم اس کم مشره ده دی دا مطالبه کړی وي چې مشته تو سرنګ لوشي بیل به ان شاء الله تو ستری پی در کوي. خو خبره تر اته پیرې مشته فعملی نه رولل کچیرته مشته دورګر د موجوده حکومت سچارونه کړه نو میش به دورګر احتجاج د پېښور د کورکمنټر خیر مخشي.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې سده پاسه شپږ زره دوکانداران دي، درې نیم زرو پورې متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې، د دوکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی، د فنډز مطابق معاوضې وخت په وخت ویشي، څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دوکاندارانو د توانونو معاوضې به وویشل شي. ضرب اعظب عملیاتو پس د میرعلي بازار ټولو دوکاندارانو ته د توانونو معاوضې ورکړل شوې. د میرامشاه نیمایي دوکانداران او د تاخیلو بیا ټول دوکانداران لا پاتې دي چې وخت په وخت د خپلو توانونو د معاوضو د ورکړې غوښتنې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نوري ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو راپور تر راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن مشر دا وایي چې دوی د دغې صوبې 50% ادارو ته ویلي دي چې بنیادی او صحیح معلومات په خپل ویب سایټونو باندې ولګوي. په دې اړه باندې راپور را لېږلی شبیر جان.
دا فافین لخوا د غلط معلوماتو مخنیوي کمپین د سروې لمخه د خیبر پښتونخوا دولتي محکمې په مجموعي توګه 50% معلومات د قانون مطابق په خپل رسمي پاڼو ورکړي دي. دا اټیای یا د معلوماتو د لاسرسي 15 ماده ټول سرکاري محکمې بابند کړي دي چې د اولس لپاره خپل ضروري معلومات نه یوازې په خپل رسمي پاڼو ورکړي، بلکې کڅوک داسې وغواړي نو هم دیول بغیر تاخیر ورکړي. خو بیا ځنې وګړي وایي چې کله نو شو چې دوی خواستونه ورکړي خو لا تر دې دمه پرله معلومات هم نه دی ورکړی او بیا د معلوماتو نه ورکول وروسته کم د جرمانو په صورت کې سزاګانې دي هغه باندې هم عمل درآمد نه کیږي. مردان کې خبریال منظور حسین وای چې کل 2022 کې دوی خواستونه کړی دي خو کله وای چې ممبران پوره نه دي کله بل څه بهانه وای هیڅ عمل درآمد په دې قانون نه کیږي او چې کوم محکمو کې دوی خواستونه ورکړی دي پکې تعلیم پولیس صحت او داسې نور محکمې شامل دي.
مخکې به داسې و چې لکه طالب انفارمیشن درکړه د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن د طرفه نو په هغه کې به بیا دا و چې هغه به لیکلي و چې رکستاو سره کمپلینټ وي د دې حوالې سره نو تاسو لس ورځې دننه دننه بیا دوباره په دې باندې ری کمپلینټ کولی شئ کنه نو هغه سیزم دی ختم کړی دی او چې کوم سزاګانې دي مطلب دا دی چې لکه د سیکشن 26 او سیکشن 15 دی سیکشن 17 دی نو هغه سیکشن چې کوم دی هغه اسی برای نام دی کنه اوس چې کوم دی نو دی هغه د 2022 او د 2023 کې سونه اوس چې کوم دی نو دی او شروع کړی هیرنګ پکې کی ماته پکې دا غراغلې دی پېښ کېدو سمن پکې ماته جاری شوه دی کنه حالانکه رولز وایي چې ته با خپل ویب سټ باندې چې ستا کوم انفارمیشن دا به ټول په ویب سټ ورګي تر دې د ما چا په ویب سټ خپل انفارمیشن نه دی ورکړي.
ولې دا پښتنه مو چکر د خیبر پښتونخوا د آرټیا یا معلوماتو د لاسرسي د ادارې کمشنر محمد ارشاد نه او پښتلې نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دوه کال پورې کمیشن ممبران پوره نه وو د یو کسان په کار وی ولی یو کس وو خو ولی اوس ممبران یا غړي پوره شوي دي نو د هغې په وجه هم ډېر شکایتونه جمع شوي وو. دوی وایي اوس پر پتیزې سرکار روان دی او ټول محکمو ته هدایت هم کړی دي چې خپل ټول معلومات په خپل رسمي ویبپاڼه هم ورکړي او که څوک وغواړي نو زر دې ول ورکړي. دوی وایي 50% هم څه کمه شمېره نه ده.
زما په خیال دا هم یو کامیابي ده دی تم چې کوم دی نو مطلب په دغه نه دي کتل پکار شي یاره 50% ورکوټ فکر نه دی هم په دې باندې خاموش نه ویږي نه دا مطلب لکه وخت په وخت باندې مونږه د دې کوم پبلک انفارمیشن افیس مونږ سره نامینیټډ دي مختلف ډپارټمنټس هغه مونږ راغواړو او دا خبر هم یو حقیقت دی چې که فرض کا د پروټیکټډ ډیسکلوزر دې سیکشن باندې 100% عمل درآمد شي نو بیا زما په خیال چې نه چې کوم دی نو انفارمیشن کمیشن سره ضرورت پاتې کیږي مختلف ڈپارٹمنٹ سم لیٹر کڑی دی مختلف سے کم دینو ہائی اپس دی اگے تو مونگ لیٹر کڑی چا اگے ڈپارٹمنٹس پابند کی پدی وجہ باندے مونگ پل کوشش نہ کو کمیشن لگیا دے کمیشن چے کم دین نہ خلق کو کمپلینٹ سی اگا ڈیر تے دے سے لگیا دے اگے مونگ نمٹاول کوشش کو
دپا مردا د معلومات د لسرسی قانون پ خیبر پختونخوا کے پکال 2014 سم کے جوړ شوی او لاگو شوی وو او صوبہ حکومت پ وینا چے د قانون مقصد د بڑ رشوتونو بدنوانے د غلط او دروغ معلومات مخنیول او پ نظام کے شفافیت راوستل دی او دا قانون لمخه د صبح هر یو وګړي کولی شي چې د سرکاري محکمو کې د معلوماتو لپاره خپل درخواست ورکړي او محکمه به پابند وي چې دوی دغه معلومات ورکړي خو پوز عدلیه او غیر سرکاري تنظیمونو باندې دا قانون نه لاګو کیږي یا داسې معلومات چې ملکي سلامتۍ په خطر کې راځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبری غړی د دې رښتیا راپور تاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت شرینید مرکز وای چې روان کال په پاکستان کې د تشدد پیښې 25% زیات شوې دي. هغه ادارې په خپل نوي راپور کې په هیواد کې د تشدد په پیښو کې د رسیدلي مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې او وایي چې تر ټولو زیاتې د تشدد پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. اداره وایي چې زیاته مرګ ژوبله د ترهګرو پیښو او امنیتي ځواکونو کاروایو پر مهال شوې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عظمت علي شاه راکړي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز سینټر فور ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وایي چې کال 2015 په ډومبې یو لس میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه 25% زیات شوي دي. په دې موده کې لږ تر لږه 3,100 کسان وژل شوي او 1,901 کسان ژوبل شوي دي. دا شمېرې د 2013 ټول کال د 2015 وژنو نه ډېر زیات دي. راپور وایي چې یاد مرګونه د 1,188 د وسلوالو بریدونو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شوي. راپور زیاتوي چې په کال 2015 کې تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوي. سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې په 1178 بریدونو کې 28 سلنه په خیبر پختونخوا کې شوی چې پکې یوازې په دې صوبه کې 2115 کسان وژل شوي. راپور کې ویلي شوی چې په یاد موده کې 228 د تختونې پیښې هم ثبت شوي دي. په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزی وایي چې باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې په ګډه د ترهګرۍ د مخنیولو لپاره پالیسي جوړه کړي.
خو سوچ خبره دا ده چې ولې د افغانستان سره مسلې سوا کېږي کمیږي نه. زما په خیال خو یو غټه مسله دا ده چې مستقل یو پالیسی نشته دی. هر نوې حکومت کې که صوبایي وي که اسلام آباد وي د وفاق وي یا د سیکورټی چې کوم مشران راځي د هغوی په نوې دور کې پالیسیانې بدلیږي. زمونږ پالیسی مستقیمه نه ده. کله افغانستان زمونږ دوست شي کله د افغانستان چارواکي زمونږ دښمنان شي کله زمونږ د سره خواږوالی راشي کله تریخوالی راشي نو دغه قسمه خبرې بیا مسلې په دې کې نه حل کیږي.
پا اسلام آباد کی اوبل سیرنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلیکٹ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز دا دسمبر په دویمه جاری کړی خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې دروان کال د نومبر په میاشت کې د امنیتی شواکونو د مرګ جوبل پیښې 15 سلنه کم شوې خو د عام اولس د مرګ جوبل په شمیر کې 80 سلنه سیواواله راغلي. اداره وایي چې 2015 د نومبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د وسلوالو او د امنیتی ژواکونو د امنیتو له عمله 292 کسان وژل شوي او 1024 جوبل شوي دي. پی آی سی ایس ایس وایي د نومبر په میاشت کې تر ټولو زیات وژل شوي کسان وسلوال وو چې 206 یعنی 80 سلنه پاتې وژل شوي کسان 45 عام خلک 25 امنیتی اهلکار او 2 د امن کمیټې غړي وو. د پی آی سی ایس ایس په وینا په نومبر کې په هیواد کې 90 وسلوال بریدونه شوي چې د اکتوبر له یو کم 90 بریدونه نه 9 سلنه زیات دي. راپور کې ویلي شوي چې د نومبر په میاشت کې 4 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې 15 وسلوال 12 عام خلک او 4 امنیتی اهلکار وژل شوي او 18 زیات کسان جوبل شوي دي. روان کال د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت ښه کولو په غرض پولیسو ته نوې او سری ترمل کیمرې دوربینونه درنې مشین ګنې او انټی ډرون ګنونه ورکړي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي وایي چې په دې وخت د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې د پولیس قابلیت کم دی چې له وجې د غزلې د وسلوالو په نښه دي.
بېشکه خیبر پختونخوا پولیس سنا سو وسلا یا اتلس گاڑی د غلور کې خود خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې په عملی توګه د ماخام نه پس د پولیسو گشت د نش برابرۍ تانه بند کړل شي او خلق چې کوم د الله پر رحم کرم باندې پاتې وي. نو په داسې حالت کې یو نه کم از کم په درزونو داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې بيد غو وسلوالې ډلې په مختلفو ځایونو کې خپل چیک پوسټونه جوړي. نو یو گاڑی ور کول یا سہادا پورے وسلہ ور کول دا د مسالی یو جزوی حل خو کې دی شي خو کوم مستقل حل غواړي نو پالیسو کې به تبدیلی کول غواړي.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او د ټول هیواد 96 سلنه وجنې او 92 سلنه پیښې په دې دوو صوبو کې درج شوې دي. راپور کې ویلي شوی چې د کال 2015 په ډومبه 11 میاشتو کې په بلوچستان کې 386 د وسلوالو په بریدونو کې 886 کسان وژل شوي چې د ټول ملک 28 سلنه دي او نور سیمې لکه سندھ پنجاب آزاد کشمیر اسلام آباد او گلگت بلتستان کې ټولې لسکم سل پیښې ثبت شوي چې پکې 186 کسان مړه شوي دي چې د ټول ملک 4 سلنه جوړیږي. په بلوچستان پوهنتون کې د انټرنیشنل ریلیشن یا د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر بشارت مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ د خپرېدو یوه وجه معاشي کمزوري ده. د دوی په وینا چې بلوچستان کې ځوانان ته د تعلیم او د پرمختګ لارې کمې دي چې له وجې دلته ترهګرۍ پیښې او ډلې روس په مخه سیوا کیږي.
نو په پښتونخوا کې موجوده طور پر څه کم حالات خراب دي دا ریلیجیس موټیویشن دی په دې کې او دوم څه تاسو خبره وکړه د بلوچستان د بلوچستان څه کم ایشو د داتا نېشنالیستیک او انډیپندنس او د ازادۍ تحریک دی. نو دا دواړه جلا جلا شان دي لیکن کم سے دو دواړو کې یو ګډ شی دی. ها دادی سے اگست 2021 بعد د چترال واقعې تر گوادر موږ څو واره کتلې دي سے د دهشتګردۍ په واقعاتو کې شدت زیات سي او کم سے موږ د دې د پیټرن خبره وکړو. پیټرن هم سوکا سوکا د دواړو طریقانو غ بدلاجی. اول خو بدا صرف اور صرف ملٹری ٹارگیٹس بول دوی غ اوس مشګورو سیل ملٹری ځخه دوی سافټ ٹارگیٹس خو ته عمر روان دی، یعنی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز د خپل ٹارگیټ یې شې دی.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لومبۍ یولس میاشتو کې 1,015 وسلوال وژلي شوي. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې 2015 کال د وسلوال لپاره تر 2015 وروسته تر ټولو خونړی او د امنیتي ځواکونو لپاره تر 2014 وروسته تر ټولو سخت کال دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپادشی.